سلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دوبۍ کې د دوی له لوژستیکي مرکز څخه 15 ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات کابل ته رسیدلي. د سازمان بیگانه وخته په یو بیان کې وویل دا روغتیایي وسایل او تجهیزات په زلزله ځپلو سیمو کې د هغو 400,000 کسانو لپاره دي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ځینو روغتیایي مؤسسو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې چهارشنبې له زلزلې وروسته د کولرا په څیر د خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د هند اقلیتونو ملي کمیسیون د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي مرکزونو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د کمیسیون پرون په یو بیان کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د جون پر 13مه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. محلی رسنیو پرون په بادغیس او تخار ولایتونو کې په دوو ترافیکي پیښو کې د 4 کسانو د مړینې او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. رسنیو ویلي چې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو لنډ کروزر له سړک څخه اوښتی و چې 4 کسان په دې پیښه کې مړه او 8 نور ټپیان شول، او په یوه بله پیښه کې په تخار ولایت کې یوه لارۍ له سړک څخه واوښته چې 3 کسان په دې پیښه کې ټپیان شول. ترکیه منلې ده چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت خلاص واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دې دوو هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ټلوالې غړې ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغه ترلاسه شوه چې د او د سویډن صدراعظمې مګدالینا اندرسون پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. او متحدو ایالاتونو پرون پر اویا شرکتونو او 29 کسانو چې د روستیک په نوم د روسیې دفاعي شرکت هم پکې شامل دی بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو هدف د وسلو د جوړولو او ځای پر ځای کولو په برخه کې د روسیې پر وړتیاو برید بلل شوی. د دې بندیزونو له مخې چې د امریکا د خزانه وزارت بیګا اعلان کړل د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن په یو بیان کې ویلي چې امریکا له خپلو شریکانو او متحدانو سره پر مسکو د نورو سختو بندیزونو لګولو ته ژمنه ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې کابل به سبا د طالبانو په بلنه د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. مخکې ویل شوی و چې غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي. دا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو بحث کیږي او برخوالی څنګه ټاکل شوی، طالبان له رسنیو سره ډیر معلومات نه شریکوي، خو دې غونډې ته یو غوښتل شوی کس ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د اوسني نظام د بقا موضوع مطرح شي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت یوه باوري سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبله د نوم لاخستو ډډه کوله تیر شپه آزادی رادیو ته وویل د دې غونډې لپاره چمتووالی له څور زوره هیڅ روان دی او دینی عالمان او مخور کسان پکې ګډون کوي. د کابل پولی ټکنیک پوهنتون ویلی دی د دې غونډې لکبله به پوهنتون د چنګاښ یا سرطان له 15 متر 12 رخصت وي. مخکې راپور ورکړی شوی و چې دا غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړی شي، خو د طالبانو یوه سرچینه وایي غونډه پنجشنبه ته پلان شوې ده. راپورونه وایي د دې غونډې لپاره له هرې ولسوالۍ 3 کسان غوښتل شوي چې دوی دینی عالمان او بل یې مخور دی، او هغه هم تر ډېره هغه کسان دي چې له طالبانو سره خواخوږي لري. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 شول شوی دی او ځینو سرچینو ویلي غونډه به 3 ورځې دوام کوي. په وروستۍ ورځ به د غونډې پریکړه لیک هم خپور شي. دا چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو مسئلو بحث کیږي، ایجنډا یې څه ده او څومره وخت به دوام کوي، طالبانو له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خو د مولوی عبدالهادي حماد په نوم د کندهار یو دینی عالم چې دې غونډې ته بلل شوی وایي ممکن په غونډه کې د طالبانو د اوسني نظام د بقا مسئله مطرح شي.
په عام ډول داسې ښکاري چې دا یو مشورتي غونډه ده، نو د مشورې اړخ تر کومه اندازې پورې چې زه پوهیږم په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړې دي یا ګډونوال دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلی وو عالمانو او افغانانو لزیات مودي د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو غوښتنه درلوده. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخي مرستيال مشي هیدر بار ویلی له شزو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د شزو حقوقو او اقلیتونو ته د طالبانو نشمند کیږي. په همدې حال کې د مقاومت جبهه چې مشي احمد مسعود کوي پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې ګډونوال ټول د طالبانو پلویان دي چې د افغانانو استازي توپ نشي کولای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بسپنه اعلان کړي. د تیرې چهارشنبه په زلزله کې چې تر ډیره یې په پکتیکا ولایت کې ویجاړي پیښه کړه، تر زرو زیات کسان مړه او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دوی د بشري مرستو د ویش لړۍ چټکه کړې ده. اسدالله لودین د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلزلې تر پیښېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د دغې طبیعي فاجعې د بیړنیو اړتیاو ارزونه وکړه چې بالاخره د 55 میلیون ډالرو په ارزښت زلزله ځپلو افغانانو ته د نورو بشري مرستو پریکړه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې وروستۍ طبیعي فاجعه کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د اعلامیې له مخې له دې سره له تیر کال راهیسې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 104 میلیون ډالرو ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان تیره دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1,000 تنه او د ټپیانو 2,909 تنه ښودلی دی. په دې زلزله کې تر 3,500 د زیاتو کورونو د بشپړ یا قسمي تخریب راپور هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د وروستۍ مرګونې زلزلې په مړو کې لږ تر لږه 1,550 او په ټپیانو کې 2,500 ماشومان هم شامل دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی وایي زلزله ځپلو ته تر اوسه زیاتې بشري مرستې رسیدلې او نورې پر لار دي.
پکتیکا ولایت، ګیان، برمل ولسوالۍ، همداسې د خوست فیرې ولسوالۍ، دې ټولو سیمو ته مرستې رسیدلې دي چې په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا ولنې توکي هغوی ټولو ته رسیدلې دي. اوس هم په هغه سیمه کې د توزیع لړۍ جریان لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمنې شوې ښځې او نجونې روغتیايي خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې تیره دوشنبه یې خبر کړی لیکلي هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم له بشپړو روغتیايي اسانتیاوو بې برخې دي. تر دې مخکې ځینو سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا په څیر د ځینو خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب هم اندېښنه ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
دا چې په خوست او پکتیا ځینو ولایتو کې زلزلې شوی دي او بیا هم د غمرستي مسلحو کورنۍ ته تبن بوایو چې نیمګړتیاوې پښکې دي. او دا کار ته زه تعجب ولرم چې ځان ته افغانان هم وایو او ځان ته د ش سړیر لقب هم ورکو، خو بیا هم د بل حق خورو او تل مو د بل حق ته سترګې دي. نو هیله من یم اسلامي امارات او هغه مسلین تجاران به یاد کړو چې دغه مرستې ورکوي متحق کورنۍ ته ورسېږي تر څو عدالت پلی شي.
دلته ورونو پندړو ولسوالۍ کې خوشحالي ده مرستې چې راغلې ولې هغه ټولې په هغو خلکو باندې تقسیم شولې. سر طالب 160 ګونې وړودې خرڅ لري ټولې په طالبانو د شپې پټې کړې وایستې نور خلک دغسې پاتې دي. ونا خوانان دي ولا پرون یو نفر ویل وایي که د بیګا په کور کې لرو داسې نیستې ده.
زه عزت الله یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې کمې مرستې چې راځي هغه سمو اړمنو کسان ته نه رسیږي. نو په ډېره هیله چې زما پیغام نشر شي.
زه سیدګل ساحل له هلمند څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره موږ څو ورځې مخکې دلته د دولتي امتحان ورکې د خصوصي انسټیټوت څخه موږ فارغه شوي د نرسینګ امتحان ورکې ګرسره مو نتیجې نه دي معلوم. څوک د پلا د و مخه کامیابه کړي بیا د یوه مخه ناکامه کړي دي. بیا څوک بې نتیجې ګرسره کې نتیجه نه ده معلومه. ټوله یو رقم سوالونه یو رقم حل شوي یو کامیابه دی یو ناکام ده. هیله ده چې زموږ د اواز تر لوړ پوهو چارواکو پورې ورسوي.
زه سید رحمان سعادت یم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. همدا شیبه له هلمند مرجع څخه نړۍ سوتي پیغام درته پرېږدم. زما پیغام دغه دی چې د بارډر باندې پاکستان حکومت ډېر بد اخلاقي کوي د افغانانو سره. کله یو شی ورته پلمه کوي کله بل شی، کله دکاندار د سکر ورته وایي چې دا منم، کله پاسپورټ هلته یو شی نه مانی، بیخي ډېر بد چلند ورسره کوي. زما د ټولو طالب چارواکو څخه دا هیله ده چې د بارډر مسله حل کړي. ول په افغانانو سره بیخي زیاتی کوي. افغانستان ته چې هر څوک راځي بې تلاشي راځي، هېڅ تلاشي نه ورسره کیږي. یا دا پښتانه نه ورنه کیږي چې د کوم ځای یا چیرې ځي. او پاکستان ته چې کوم شی د غوښتي دغه شی وروړی دی، که د کندهار تذکره وي که پاسپورټ وي، هغه بیا نه مني، ډېر ظلم زیاتی ورسره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د لیک په اړه د پاکستان د صدر اعظم تر تازه څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د ډبرو د سکرو د بیې د لوړېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ډبرو د سکرو د هر ټن بیه یې له $90 څخه 200 ته لوړه کړې ده. د وزارت همداراز ویلي هغه شرکتونه چې دا سکاره بهر ته صادروي باید په 30% ګمرکي محصول هم ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو د سکرو په انتقال کې د نظم یادونه وکړه او ویل چې دا واردات به کرار کرار زیات شي او په نتیجه کې به پاکستان په کال کې څه باندې $2 میلیارډ سپما وکړي. زما همکار د قانونو او پټرولیم وزارت له پخواني ویان عبدالقادر مطفی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د ډبرو د سکرو د قانونو د سپړلو او پاکستان ته د هغو د بې درویغه صادرولو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د افغانستان په استخراجي صنعتي سکتور کې ډبر سکاره په مختلفو ولایتونو کې تثبیت شوي ذخایر دي چې د ریسوف او شمال کې په ځینو سیمو کې ډېر ښه کوالټي ډبر سکاره لرو چې عمدتاً د انرژي په تولید کې او د سوخت موادو په حیث ترې په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخیستل کېدای شي. د استخراج بحث چې کله مطرح شي دا وروستۍ پروسه یې مخکې له استخراج د موږ ضرورت لرو چې تفحص وکړو، اکتشاف وکړو او اقتصادي مطالعات وکړو، تخنیکي مطالعات وکړو او د استخراج په نوم باندې بحث وشي چې کوم ډول وسایل استخراج ته استفاده کیږي. که چیرې ابتدایي وسایل استفاده شي او یا بدریغه توګه باندې خود سره کیندنی وشي دا په خپل ذات کې جانبي عوارض لزان سره لري، لکه محیط زیستی مسله را پیدا کوي، همداشان کان تر تاوان رسیږي. مثلا تاسې د یو قیمت اندازه شوی قیمت په اساس باندې استخراج کوي او تخریب عمدتاً استخراج او تخریبي پروسه ده، نو تخریب وروسته ډېر مشکلات پیدا کوي او کان ته هم صدمه رسوي.
بل یو چلوونکی وایي چې د ورځې 6000 لاري یوازې د تثبیت کړي چې پاکستان ته د ډبرو سکاره لیږدوي دا څه زیانونه لري؟ د قانونو دغه استخراج او په زیاته پیمانه پاکستان ته لیږدول
که بحث د پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو وشي دا زموږ لپاره اقتصادي ګټې نه لري، چون هغوی همدغه ډبر سکره په مختلفو سکتورونو کې خصوصا د انرژي په تولید کې ترې ګټه اخلي. موږ خپله په افغانستان کې د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو، لکه په سمنګان، په جبل سراج، په کندهار کې موږ د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو چې موږ کولی شو سیمنټ د ډبرو سکرو د انرژۍ نه استخراج کو او عمدتاً لتری ګټه واخلو. بحث اساسی دا ده چې استخراج اخره پروسه ده، استخراج نه مخکې هغه باید چې اقتصادي دي، تخنیکی دي، حقوقي دي، هغه باید مشخصه توګه معنی وڅېړل شي، چون په غټه کې مونږ اقتصاد ته تاوان رسي. که مونږ څومره هم اوس اوایت ترلاسه کو، دغه اوایت چیرې مصرفيږي، د دې لپاره مشخص میکانیزم موجود نه دی.
پاکستان ولی ناڅاپه دې ته لیواله دی چې د افغانستان د ډبرو سکاره داسې په زیاته پیمانه انتقال کړي؟ حال دا چې په تیر حکومت کې که څه هم لیږدول کېدل، به خو دومره په زیاته پیمانه نه.
پاکستان د انرژي د کمبود سره مخ دی. پاکستان اکثره انډستری د افغانستان په بازارونو باندې ولاړې او متکی دي. دوی غواړي چې د انرژي برخه کې د خپل ضرورتونه د ډبرو سکرونو پوره کړي او خپل انډستری په خپو ودري او بیرته هغه صادرات افغانستان ته پیل کړي، چون افغانستان د هغوی لپاره یو ډېر لنډ مارکیټ دی او دوی کولی شي له دې نه مستقیمه توګه ډېره ګټه ترلاسه کړي. عمدتاً اوس مهال ویل کېدای شي چې که دغه صادرات په همدې ډول سره دوام ولري، دا به زمونږ په راتلونکي محیط زیستي مشکلات را پیدا کړي، او نه یوازې محیط زیستي بلکې زمونږ لپاره اقتصادي تاوان دی، چون زمونږ منابع په ډېره کمه بیه، کمو پیسو په مقابل کې په ډېر غیر حرفوي شکل سره هغه وسایل چې دلته استفاده کیږي، عموما هغه سیمو کې تاسو که وګورئ استخراج کیږي هلته، هغه ابتدایي وسایل او تخریبي پروسه یې ډېره ده، نو عموما زمونږ منابعو ته هم تاوان رسیږي، ګټه یې موږ ته ډېره ناچیزه ده، او عموما د دې ګټه ډېره پاکستان ته ده.
د افغانستان د پخواني حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، د مرکه او د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې دا خبر واورئ. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر مهال د وسلوالو په برید کې دوه پولیس او د واکسین د کمپاین یو غړی وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي عزیز الله ویلي دي چې په دې برید کې یو لاروی هم ټپي شوی. د نوموړي په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره و له سیمې په تیښته بریالي شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پیښې پکې شته. له اپریل میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پولیو یولس پیښې موندل شوي چې واړه په شمالي وزیرستان کې وي. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان حکومت د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شکبریم سلامونه. سندرغاړې نغمه وایي چې افغان هنر به نه پرېږدو چې مړ شي.
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسې په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسې خرڅ کړي.
د شعر نقد ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد په کار دی او ځانګړی
له ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه ښار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغو مقالو شغېدلی یم چې په نړیوالو جورنالونو کې چاپېږي.
اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خبرونې په وروستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه.
د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅې وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لورې د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمی ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو، د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ د لاس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربېره هیڅ یو رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تښتي ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې لمنځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مسايده د غوړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مسايده دي چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پر انرژي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړی. پور با خلو لا پر دو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لا پر دو کوا خرغلو شازلمو.
خو سندرغړی احمد مرید ډاټ سرګندوی چې افغاني موسیقي کله هم نمرې وسنۍ محدودیت جوړ باندې لګیدلې تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان لاري شونی لارې څخه د موسیقي د ودې لپاره هلي ځلې کوي.
رای پاک و رای انساني موسیقي همیشه جاودان خاط بود.
د موسیقي پاک او انساني لار به تلپاتې وي او هیڅ کله به نه مري. کنن موسیقي زیان ویني او تیارې کده سبب روښنايي وي.
هر دا روښنايي خواهد بود.
مامینا یا فیروزا یا مرغل را ده سبکم چاده سده آنم را
بده ده. طالبانو لواکمانه سخه وروسته پر طولنی زورسانه یکی چودا سی ویدوگانی خپری شوی چه پکیلی دل که دل یو شمیر کسان چه شخصی جامعه پغاره دی ده موسیقی آلی ماتوی او سوزویه. حدس مو وکړه د نغمه د غوښتنې پاړه دی غو افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرې خودلو ته اړ شي ودی خو بریالي نشو.
پر راپور کې مو واوریدل چې نغمه وای افغان موسیقي به په خپل هڅو ژوندې ساتو او احمد مرید باور دی چې د موسیقي پاکلار څوک نشي بندولای. د یو شمیر راپورونو لمخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمین ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمین ګل په ځواب کې وویل
لاس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو
مرده که ټول هنرمندان حیران تهران دي څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کور مخه کې دغه سي حالات دي چې زمونږ د سي نور کشران بچي هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو داسې نه ده چې نه کوو بس دغه ضرورت دی زمونږ
کمنګل استاذ رسنیو ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازهتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے په بار ملک یا گوندی هو ادونو ته ویسے خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به و چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیه زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو د پاره مو سه سکړي یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیسته د مات کړي د نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو بس دغه حالات دي چې مونږ په خوده کې د تورخم کرایې لرو چې تورخم ته لار شو مکتب
په دې وروسته لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوي؟ تاسې چارواکو ته عریض شوي یاستې په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولېږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمینکل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د دوهم هجری پیړۍ په وروستیو او د دریم هجری پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. د دې د اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. د دې شعر ته پوهېدو لپاره لکه کتونکو غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ته ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر لپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډیر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لګ دي، نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کې توری په توری، کله کله حتی حجاب په حجاب باید هغه تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بیخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغه څه شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نصر یوزای کوي، خو د دې د ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپل هغه حروف یو ځبل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه مونږ په شعر کې په هر مصره کې ډیر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځبل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینی په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یو کلمه په ډکشنری کې یو معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یو مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغه نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلي ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي دا هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دوهمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز یې ښه دی، غږ یې ښه دی، او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلې نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سره کې د غربي د اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شاید دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، هغه شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مصرې لري. هغه ټول شعر هر کلمه چې واخله د سولې او د سکوت او د بیغمی د آرامش هم آهنگ لري او معنا. مونږ دو تا ډیر په خپل اشعارو کې نه لرو.
په همدې برخه کې ځکه چیرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې لنډې دي، او د دې له خاطر سي معنا هم هیجاني ده. نو موزیک لنډ لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
په دې خپله په دې شعر باندې تبصره نشم کولی، خو دا خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربا سکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنزیر. نو ما فکر وکړ چې تا گورا زندان زنزیر دا یو تجنیس کې دا ده، او بل دا چې دغه لیوانی لرا لیوانی لرا دا دواړه تکراری دي. دا خپل یو موسیقي ده پکې، او دا خپل رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکانم لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډ لنډې لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر په لوستون کې ډیر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو نو د دې یو بل بیت فرزن دی وایي چې وخت نه بهار دی زه جدا له خپل یاره دریغه 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 چې به یاره زه بهاره. دلته په دې اخر کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانگ واول یا اوژد واول دا یو رقم دی افسوس معنا تدایی که بی چرنگه تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگه زر دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگت غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمند دا توپیر نکار و نو خوب پده مشخص شیر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورید نو زه په دې باندې افسران شم کولی خو دغه سې په عمومي توګه دا کار کېږي همیشه کېږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کېږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې لپاره دوی البته که افراطی خبره ده نه وي. مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغه سي نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چیرته په دوه ډوله دي تجوید لمخه تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ اواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ اواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدای شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشاله یم چې دغه څه تاسو نه دا اورم ځکه زه دینه خبر نه وم چې دغه څه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هر لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال اوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري. نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجرور صاحب اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې د هغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسي دي او دا زیګ آوازونه داسي دي، خو په دې ډېر مطمئن يم چې د شاعرانو یا په آگاهانه یا په نا آگاهانه ډول په آثارو کې دغه څه شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیم باید ناقد وتښتي، یعنی فرار وکړي.
او هم دا وایي چې حتی په یو شاعر کې چې یو شعر یوې خواته ځي بل شعر بلې خواته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلې په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه اور.
وی چې زمنګ لارا او داغیار لارا، داغیار لارا تر کوره د بادار ده، دا
اغیار لار تر کور د بادار ده خو زمنګ لار تر یار ده یا تر دار ده دغه خار د کوم وطن د سوداګر ده دغه خار د کوم وطن د سوداګر چې سودا پکې د هر سر په بازار ده حسینه د اسرافیل د شپیلې ساشي هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده دلته هر شیرینې ده بی بی زوانه دلته هر نتکی خوله کې د خامار ده خاموشي د زندانونو کنه نه ده خاموشي د زندانونو کنه نه ده د رندانو د پیالو کلنګ ته ایسار ده د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي خزانه له کوم ستانه را دوچار ده پیره اوس هره کوڅه په مړو ډکه پیره اوس هره کوڅه په مړو ډکه پیره اوس دې هره ورځ د کاروبار ده پاړوګره ولې نورې لارې ګوري پاړوګره ولې نورې لارې ګوري تر لستوني چې د لار ده دا د مار ده دا چې هره ورځ مې هره ساره وژني دا چې هره ورځ مې هره ساره وژني دا خیوه د بل چا نه ده د دلدار ده دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړی دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړی دلستا د چارګل یوه پره په کار ده دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره دغه اوښکه چې په ګروه د سهار ده نو څار نو زار نو زار له هغې پوښتنې مینې له چمه چې شمله د لوپټونه پکې زار د لوپټونه پکې زار
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. لې به خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خبرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یو لس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمنی ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصول ته پاملرنه وشي.
په ټولې ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود ده چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم، بیا د غنه وروسته دغه پرابلم یا موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې ستیا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د دې حل لپاره کوم کړنلار یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا په کوم میتودونو باندې ډیټا راټول کړي او څنګه دا ډیټا تجزیه کړي ده، او بیا د تجزیه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړی نه ده مقایسه کړی او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سیده او پلانای پلانې